چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
دا مشال ریډیو دا رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د مرستندویا ادارو کارکونکو ستونزې څېړلې دي. وایي د کار پر وخت د دې ادارو کارکونکو تختول تر ټولو لویه مسله ده. ایجنسی وایي د مرستندویا کارکونکو وژنې او پر دوی د بریدونو مسلې هم موجود دي. ایجنسی د کارپوهانو له خولې وړاندیز ورکوي چې دا ګواښونه په بشپړ ډول له منځه نشي تللی، خو د سیمو ولسونو ملاتړ له ترلاسه کولو سره یې کچ کمېدای شي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د مرستندویا ادارو کارکونکو د کار په وخت له یو شمېر خطرونو سره مخامخ وي. ایجنسی کارکونکو تختونه یو مهمه مسله بولي او وایي چې د کال 2002 راهیسې په دې کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. ایجنسی د یو کیس مثال ورکوي چې تیر کال په نومبر میاشت کې یو عدالت د مهاجرو نارویجیایي کونسل په لاپروایۍ ګرم وګرځولو او یو پخوانی کارکونکي ته جرمانه ورکړه چې په 2012 کال کې د کینیا د کډوالو له یوه کیمپ وسلوالو تختولی و. له امنیتي خطرونو سره د مبارزې یوې ادارې انټرنیشنل لوکیشن سیفټي او چارواکي جارج شا وایي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې داسې پېښې مخې ته راځي. د دې معنی دا نه ده چې له هغو پروګرامونو ډډه وشي چې پکې خطرونه زیات وي، بلکې د دې مطلب دا دی چې دغه شان پروګرامونه په حفاظت ترسره شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون د یوې بشري سرمشریزې پر مهال په جنګونو کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې د مرستندویا کارکونکو درناوی او له حملو یې ساتنه وکړي. بلخوا د روانې میاشتې په اخره کې په استنبول کې یوه سرمشریزه په داسې حال کې کیږي چې د مرستندویا ادارو چارواکي په روانو حالاتو کې د انساني ضرورتونو د زیاتېدو خبرداری ورکوي. ایجنسی لیکي د 1999 کال نه راپدې خو 2014 کال د مرستندویا کارکونکو لپاره بدترین و چې پکې 1460 کارکونکي وژل شوي، تختول شوي او یا سخت ژوبل شوي ول. افغانستان، پاکستان، سودان، سومالیا او شام د مرستندویا کارکونکو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. له 2015 کال نه تر 2014 کال پورې 20% حمله یوازې په افغانستان کې وشوي، خو بیا سومالیا چې هلته نسبتا کم شمېر کې مرستندویا کارکونکي کار کوي ورباندې د تشدد کچه تر ټولو لوړه ده. ایجنسی کې ډېر کارپوهان په دې باور دي چې که څه هم ټول خطرونه له منځه نشي تللی، خو د ځایي اوسېدونکو ملاتړ حاصلولو سره کچه کمېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوس وخت شوې دی. د هفته وارې خبرونې جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ پروګرام کې مو د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانی وزیر اعظم رستو څرګندونو ته کتنه کړې. په خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څنګه ارزول کېدای شي او دا چې آیا افغان حکومت د درغلۍ پر وړاندې اقدامات اخیستي یا یې اخلي او که څنګه. خبرونه درته هره اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
د افغانستان اداري فساد په اړه د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وروستۍ څرګندونې څنګه ارزولی شو؟ ولې د افغانستان سیاستوالانو، فعالانو او پوهانو د برتانیې وزیر اعظم څرګندونو پر ضد سخت غبرګون وښود؟ د ډیوډ کیمرون خبرې د ډیپلوماسۍ او نړیوال سیاست له پلوه څه معنا لري؟ د افغانستان مشران او پوهان د شفافیت نړیوال ادارې کلنۍ رپورټونو ته ولې سخت غبرګون نښي؟ هغو رپورټونو ته په کتو آیا دا واقعیت نه دی چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی؟ آیا افغان حکومت د درغلۍ ضد مبارزې په لړ کې د پام وړ اقدامات کړي او یا یې کوي؟ آیا په دې لړ کې سیاسي اراده شته؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
ها اوریدونکو څو ورځې مخکې غربي رسنوي یو ویډیو خپره کړه چې پکې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه هیواد ملکې ته وایي چې په لندن کې د اداري فساد ضد سرمشریزه تیاری کړی دی چې ورته به د نایجیریا او افغانستان مشران هم ورځي. کیمرون پر دې وخت د برتانیې ملکې الیزابت دویمې ته نایجیریا او افغانستان په زخت درغلی ککړ هیوادونو په نوم وریاد کړ. دا ویډیو د برتانیې ملکې د نویمې کلیزې په محفل کې ثبت شوې او د برتانیې وزیر اعظم دا څرګندونې په یو نارسمي ډول کړې دي. د غرب رسنیو لکه بی بی سی او ځینو نورو د نوموړي څرګندونې له نړیوالو ډیپلوماټیکو ارزښتونو سره په ټکر بللې دي او وایي د هیوادونو په داسې نوم یادول مناسب کار نه و. د نایجیریا حکومت هم د دې بیان په غبرګون له برتانیا غوښتنه وکړه چې هغه شتمنۍ او پیسې دې ورستنې کړي چې نایجیریایي وګړو په درغلیو پیدا کړې وي او لندن ته یې وړي دي. د افغانستان حکومت د کیمرون دې وینا په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو په هغه هیواد کې سیاستوالانو، فعالانو، خبریالانو او پوهانو دا څرګندونې نامناسبه بللې دي او پر ټولنیزو رسنیو ورباندې پراخ بحث شوی دی. نن په خپرونه کې د دې څېړلو هڅه کوو چې د برتانیې وزیر اعظم خبرې څنګه ارزول کېدی شي او د درغلۍ په اړه واقعیتونه څه دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي د ډیوډ کیمرون څرګندونې مناسبې نه وي ځکه چې دا ډول خبرې د تفاهم پر ځای لفظي مخالفتونه او ان سیاسي مخالفتونه پیدا کولی شي.
شک نشته چې افغانستان کې فساد زیات دی، مګر دغسې خبرې د دې په ځای چې یو تفاهم رامنځته کړي ستونزه حل کړي، دې ته اړ باسي چې د خپل ځان نه یو بل ډول دفاع وکړي او خامو ته داسې ذهنیت ورکړي چې هر څه په موږ باندې بهرنیان کوي. یعنې په دې مسایلو کې ډېر مشکل دي. فساد زیات دی ولسمشر کوي د ټول وخت امریکا او بریتانیا او نور متحدین یې ملامتول چې تر ټولو ډېر فساد افغانستان کې تاسو کوئ یو ځینې تاسو ورته مسایله کړي. اگر سرتي خبره ته دي عنوان وي چې دا یو قسم هغه تقابل رامنځته شوی او دغه لبسي مشاجره به د دې سبق کې دا چې لوی سلامتي ونه مني او بیا په سلامت برخه کې تر نه شي. د نایجیریا مشر هم بریتانویانو ته ویلي او خپل کامرون ته ویلي چې ښه خبره ده، تاسو په برتانیې په بانکونو کې زموږ د فاسدو خلکو شتمنۍ راستنې کړې. یعنې برتانیې داسې یو نظر د افغانستان د قوم کېدی شي چې که سړی ووایي زمونږ تر ټولو ډېر کراخت او فاسد خلک همدا اوس په برتانیا کې اوسېږي او د دوی شتمنۍ امکانات ټولې سل شوي په هماغه هېوادونو کې دي.
د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی د ډیوډ کیمرون څرګندونې یوه ډیپلوماټیکه تېروتنه بولي.
مستقب ډیپلوماټیکه تېروتنه ده. په ډیپلوماسۍ په رسم کې، د ډیپلوماسۍ په دود او دستور کې قاعده دا ده چې هغه څوک چې کوربه وي، هغه څوک چې میلمانه لري، ټول د یو میماندار په عنوان ټول تربیتي او اخلاقي نزاکتونه په پام کې لري. چې د برتانیې د صدر اعظم دغه څرګندونې د ټولو ډیپلوماتیکو اخلاقو په ضد زګړم، یعنې ټول هغه اخلاقي اصول تر پښو لاندې وکړل او
له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د شفافیت نړیوالې ادارې کلنی رپورټونه ښیي چې افغانستان د نړۍ پر سطح یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډېره زیاته درغلی کېږي. هر کال د درغلۍ پر پیمانه د افغانستان مقام تر ټولو ښکته وي. نو افغان حکومت، فعالان، پوهان او سیاستوالان د برتانیې وزیر اعظم خبرې ولې دومره غوسه کړي دي او همدا افغانان د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونو په اړه ولې دومره سخت غبرګون نه ښیي؟ په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي د دې یو لامل ښایي دا وي چې د شفافیت نړیوالې ادارې رپورټونه پر څېړنو ولاړ وي او یو ډول معمول دی.
د شفافیت نړیوالې ادارې چې دغه په معمولا هر کال د ټول دنیا باره کې یو رپورټ خپروي او د تحقیقاتو په نتیجه کې بیا هغه فاسد هیوادونه او لږ فاسد هیوادونه ټول هغه درجه بندي کوي او دا یو معمولي معمول چې هر کال کېږي. طبعا معمول په مقابل کې دونه مخالفت او غبرګون نه وي او معمولا دغه گزارش وړاندې شي خبرې شفافیت نړیوال سازمان حکومتونه یا خصوصا د افغانستان حکومت درې داسې چې موږ پخوانه خصوصي یا کوشش کوو دا کوو هغه کوو. خو د کامرون خبره چې دا د سیاسي نظره دلته ځکه جدي نیول کېږي د افغانستان خلکو لخوا، روشنفکرانو لخوا په سوشل میډیا کې، حتی د سیاست مداران پخوانه چې برتانیا په افغانستان کې له امریکې نه وروسته دویم ښکېل هېواد و په دا مسایلو کې، دلته په فساد په ایجاد کې هم دمدونه نقش لروده او دلته د ادارې په جوړولو کې هم نقش لروده. نو همدغه غربیان و یا همدغه هېوادونو مهم کسان و چې دلته د افغانستان کې د فاسدو چارواکو نه دوی ملاتړ کوي او پخوانی حکومت هم نه پرېښوده چې هغه په وړاندې اقدام وکړي او حتی اوسنی ویل کېږي چې د هغه په وړاندې اقدام نه شي کولی.
خوشحال خلیل وایي دا واقعیت دی چې په افغانستان کې درغلي ډېره زیاته ده، خو د دې لپاره هم نړیوال ځواکمن هیوادونه بلخصوص امریکا او برتانیا ځکه ملامت بللی شو چې دوی تر 2001 زیږیز کال وروسته ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته وروړې او هیڅ سم حساب کتاب یې ونه کړ.
دوی راغله په افغانستان کې پیسې وشیندلې، نو که چیرته سړی د لندن په ښار کې همدغسې پیسې وشیندي نو هغه خو د لندن خلک خو هغه څومره مدني خلک دي، هغوی به هم همدغسې یو چورپې جوړ کړي او هغلته به جنجال جوړ شي. عین همدغه کار افغانستان کې دوی وکړو.
خوشحال خلیل وایي دا هم سمه ده چې د برطانیې وزیر اعظم په رسمي ډول د نایجیریا او افغانستان په اړه خبرې نه دي کړي، خو دا ثبت شوې خبرې وي او په افغانستان کې یې خلک بېلابېل تعبیرونه کوي او بېلابېلو مقاصدو لپاره یې کاروي.
ثبت شوې وه او راووتله د باندې، یو خو دا علت کېدلی چې او بل معمولا دلته اوس سوشل میډیا کې یا مثلا په افغانستان کې خلک نوې سوژې پسې ګرځي، خبرې پسې ګرځي. دا د کامرون دا خبره که په هر رقم انداز کې کړي نو یو تعداد خلک یې د دې لپاره چې حکومت مخالفین یې هغوی په دې خاطر راباسي چې د حکومت په ضد ورنه استفاده وکړي، هغه سیاسي مخالفین یې او وښيي چې دا حکومت واقعا دغه دومره اندازې پورې کرپټ ده چې حتی کامرون په عادي مجالسو کې هم د دې په اړه خبرې کوي. بله خوا هغه کسان چې فکر کوي چې حکومت واقعا د درغلیو په وړاندې مبارزه شروع کړې ده او تر ډېره پورې کامیاب ده، دا د واغه ده، نو هغوی دغه خبرې جدي ګڼي او د دې له خاطره چې وښيي چې موږ هغسې نه یو هغه پخواني حکومت غوندې اوس داسې یو دي.
اباسین بریال وایي په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، خو د افغانستان ملګري په توګه برطانیا باید د دې فساد په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
حکومت نړیوالې ادارې خبرې خواهول دا دي چې هغه په یو فساد شکل تحقیق په اړه باندې ولاړ دي، ځکه چې شک نشته په افغانستان کې فساد زیات دی، نه هیڅ فرق هم نشي پکولی. مګر دا خبرې چې د افغانستان په تړاو دي تحقیق په اساس باندې چې د مسؤولو لانه دروغ وایي، هغه خبرې چې د کامرون وکولې د افغانستان د متحد په هیڅ سره کمزورې دي او څنګه څنګه راځي. یعنې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ روحیه دپی دغه وخت څخه د استفادې کوي، اما د خاص برخه کې څنګه د فرمینې په ډول فرق هم دغه دی. یو اداره د تحقیق په اساس ووایي او بیا د هغې دپاره یو وخت دا نه وي چې دوی تحقیق وکړو ووایي چې افغانستان په هیواد کې د حل لارو دپاره تجهیزات شي شي څنګه وشي څه طریقه باندې وشي. یو برتانیا د موږ یو متحد په حیث په دې برخه کې باید همکاري وکړي او هغه خبرې چې په نورو طریقو باندې شي باید وشي. ډیپلوماتیک انداز یې څه متفاوت
د افغانانو کلتور او فرهنګ ته په کتو پیغور یا تور پورې کول یا یو چاته د هغه د تیروتنې یا ناسم کارونه په ګوته کول ډېر ارزښت لري. نو د کیمرون دا پیغور به آیا په افغانستان کې د اداري فساد کمولو په لړ کې څه مهم بدلون راولي او که څنګه؟ پوهان نصرالله ستانکزی وایي افغان حکومت باید اقدامات وکړي، خو هغه خلک چې درغلي کوي هغوی نه افغان فرهنګ په پام کې نیسي او نه اسلام.
دا شر مسله ده چې دفتن ډېر زر باید د افغانستان حکومت، د افغانستان جمهور رئیس لاوس په لندن کې ده، باید عکس العمل وښيي. دا یو. او بل راغله په دې چې هغه کسان چې د خپل هیواد ګټې په پام کې نه نیسي، د خدای احکام نه مني او فساد کوي، له غیر جملې نه اداري فساد کوي، هغه په دې شرم هم نه پوهېږي. مطمئن اوسئ چې دا د ده باعث به ونه ګرځي چې هغه بیا رشوت ونه خوري یا مثلا غلا ونه کړي یا فساد ونه کړي. زه فکر نه کوم چې د شرم بحث دی هغوی سره، هغوی ته خپلې ګټې په دي، هغوی چې قرآن نه مني. په قرآن کې هغه شی چې موږ اوس اداري فساد ګڼو څوارلس پېړۍ وړاندې ممنوع ګڼل شوې ده، خو اوس هم دوی کوي. رانه یو څوک چې د خدای احکام نه مني نو د انګلستان د صدر اعظم شرم باندې هم نه خبر، باید له فساد سره یو سیستم جوړ شي چې له هغه سره مبارزه وکړو.
خوشحال خلیل وایي افغان حکومت دا مني چې په هغه هیواد کې درغلي ډېره زیاته ده، نو ښه خبره دا ده چې افغانان باید خپل ټولنه او نظام سم کړي چې بیا ورته څوک پیغور ورنه کړي.
دا یو واقعیت ده. خپل ولسمشر غنی، اجرایه رئیس او ټول په دې اعتراف کوي چې په افغانستان کې فساد بیخي زیات ده. سمه د مخکې ولسمشر غنی ویل چې دا هلته یو کور په کرایه ورکول شوی و، هغه په ډېر زره کرایه نیول شوی و، هغه په لکونو ډالر استل سی دی حکومت له خزانه نه. خو دغه بیلګې دوی خپل حکومت هم په دې اعتراف کوي. کامرون دا خبره کړې ده که بل کوي غبل کوي، نو دا خو واقعیت ده. واقعیت خو په دې خبرو نه پټیږي، په دې عکس العمل باندې چې دا زمونږ خلک خي چې مثلا دا موږ ته نه وایي. موږ باید خپل ځان سم کو. واقعا که موږ غواړو چې دغه سي خبرونه، دغه سي کنایونه، دغه رقم ته پیغورونه ځان خلاص کړو، باید خپل اداره جوړ کړو، خپل وطن جوړ کړو چې د هیڅ ایسو کومونیسي کولای موږ ته پیغور راکړي.
نو افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې هوډ او سیاسي اراده لري او کنه؟ د کابل پوهنتون حقوق پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی زیاتوي اوسنۍ حکومت رښتیا سمه سیاسي اراده لري او سګنۍ کال یې د فساد ضد مبارزې کال په نوم اعلان کړی.
قوي اراده ورته وجود لري. په خپل جمهور رئیس غنی ډېره هڅه کوي، ځینې اقدامات هم کړي دي او دغه سږ کال یې د فساد سره د مبارزې کال اعلان کړی. ودرېدل شي چې اوس دوه میاشتې تېرېږي، په راتلونکو میاشتو کې
ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي په لندن کې د درغلۍ ضد سرمشریزې پر وخت هم ولسمشر اشرف غني نړۍ ته دا سپیناوی کوي او معلومات ورکوي چې د فساد پر ضد یې څه ډول اقدامات کړي دي. دا زیاتوي بل پلو په افغاني ټولنه کې هم د فساد ضد یو ډول غورځنګ پیل شوی دی.
اصول لحاظ تاثیر لري خپله اته په ولسمشر باندې دا خبره تاثیر ولري. فساد اړه چې کوم کانفرنس جوړیږي هلته به هم د افغانستان د حکومت په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي هغه باره کې به وضاحتونه ورکوي او نړیوالو ته بخښي چې ما تر اوسه پورې کوم کارونه کړي دي. دا چې ځینې کارونه په اوله کې تیز وو اوس کم شوي دي باره کې هم وضاحتونه ورکوي، خو په مجموع کې په افغانستان کې یو داسې ذهنیت رامنځته شوی ده په تېر یو کال کې یا د عقل په دغه وروستیو کې. یو خو په مجموع کې منابع کمې شوي دي افغانستان کې، هغه پخوا غوندې پیسې نشته ده، نو کله چې منابع کمي او دلته درغلګر لا هم امغه فساد دوام ورکړي نو د خلکو او سیلې او خلکو ژوند تنګیږي. نو طبیعي توګه یو عکس العمل د فساد په وړاندې ایجاد شوی ده. داسې دې خواته هڅه روانه ده چې فساد د افتخار په ځای باندې یو شرم وګڼل شي. همدغه چې اوس عاد اقل د افغانستان اکثره خلک د فساد په وړاندې ډېر حساس دي او بل خوانه حکومت هم عاد اقل خي داسې چې موږ د فساد په وړاندې